السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه د سر راپور مده ده چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې ترسره شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو له ناجیې ساپۍ نه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت غواړي چې د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او د روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي، او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د سازیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید شو راپورونو کې ویل شوي و چې طالبانو د 1200 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی صلاح الدین د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د قومندان موده مخکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
لمکت خراس من غفتنا نده شوی خو که طالبان له خو له مکت خدا غفتنا وشي طبعا موږ به غور پرې وکړو، ځکه دا زموږ د ديار له سرتیرو د ژوند مسأله ده.
د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې اتل له ورځو راهیسې د کابل په شهرنو پارک کې په یو تحسن کې په یو خیمه کې د تحسن لپاره ناست دي او د خپلو عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې هغه لزګونو سرتیرو ته به چې د خاص اورزګان ولسوالۍ د نوي امنیي قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښې دي، د هیواد له قوانینو سره سم سزا ورکړل شي. د راپورونو له مخې شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اورزګان کې خپلې دندې پرېښې وي اوس مرکز ترینکورت ته رسیدلي دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو او ځینې وویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت غواړي چې د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالی شورا په غونډه کې بحث وشو او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې ده چې له دې پارکونو څخه د کابل پروان او د کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار واخیستل شي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د ترکیې د CNN او NTV تلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقره په مرکزی برخه کې د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه 30 کسان وژل او شاوخوا 115 نورې ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افغان علا دا یو تروریستي برید وباله.
د انقره په کیزلی سیمه کې ماښام د موټربم په ذریعه یو تروریستي برید وشو. هغه ملکیان په نښه کړل چې د باس موټرو په تمځای کې انتظار وو.
ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خپرېدو له کبله بندیز ولګاوه چې کین اړخو سختریزو وسلوالو راټینګ کړی او سرتۍ توپنچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړی وو. ادعا شوې وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدر اعظم په داخلي کړی کې له فساد نه پرده پورته شوې، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. په پام کې ده چې د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او له روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي. دوی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره جرګه کیږي. د اروپا د بهرنیو چارو شورا چې د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې شامل دي، په داسې حال کې دا غونډه کوي چې دغه ټولنه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له نړیوالو قدرتونو سره د تهران پر اټومي موافقې وروسته له ایران سره د بیا مشارکت مسله سیړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې که اړتیا وه پر ایران به د بلستیک توغندیو د ازمایلو په بدل کې د اروپایي ټولنې لخوا پر بندیزونو موافقه وشي. ژان مارک ایرو په پاریس کې له خپل امریکایي، جرمني، برتانوي او ایټالوي سیالانو سره د غراز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرنی سره تر کتنې وروسته د څرګندونې وکړې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د روانې میاشتې په لومړیو کې د بلستیک توغندیو روسي ازموینه وکړه. که چیرې دا مسله تایید شي، دغه توغندي د سرګلولې د لیکت ظرفیت لري، نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک نه سرغړونه وي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د نفتو له وزیر بیژن زنګا سره ګوري. دوی د تیلو د بیې د ټیټېدو له کبله د روسیې او سعودي عربستان لخوا د تیلو د تولید د کمولو پر مسله خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې زنګا پرون پریس ټلویزیون ته وویل ایران داسې پلان نه لري چې د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. ده وویل د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي، ایران خپل کار ته پرېږدي. زنګا وویل چې تهران به په هغه صورت کې د تیلو د تولید پر کمولو غور وکړي چې د ورځې تولید 4 میلیونه بیرل ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې د ورځې دغه اندازه تیل تولیدول. د انرژي د صدرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران نن سبا د ورځې له 2.8 میلیونه څخه نیولې تر 3.5 میلیونه بیرل پورې تیل تولیدوي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. د دغو خبرو هدف د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون د جنګیالیو ترمنځ د نازک اوربند ټینګښت دی. د اروپا په موافقه کې د القاعده سخت دریځي وسلوال او د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي شامل نه دي. د جنوا په مذاکرو کې هم څوک د دوی استازیتوب نه کوي. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا وویل چې د جنوا غونډه به تر 10 ورځو زیات وخت ونه سي. په همدې حال کې روسیې له دیمستورا غوښتنه کړې چې د سوریې کوردان هم د جنوا د سولې په مذاکراتو کې شامل کړي. د مرکچیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې فعالیت کوي، وایي دا داسې یوه انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري. د غراز بشار الاسد یا یې بل نږدې متحد پکې شامل نه وي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې له واک څخه د اسد د لرې کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه سره کرخه ده. د ویل چې دا کار به په جنوا کې د مذاکرو د ناکامۍ سبب شي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې وسی.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رودررو با مخالفین مسلح را زمینه شم مساعد می سازه.
د اطلاعات و کلتور وزارت د ځوانانو معین د افغان ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژي ترتیب یوه لاسته راوړنه بولي.
یوه تاریخي ورځ د افغانستان د ځوانانو لپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه ډېر تشخاصبین دي چې معرف لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پلیږي.
د ښځو د لاسي صنعت یوازنی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده.
که موږ بازار پیدا نه کړو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وتړل شي.
دریو افغان ښځو یو نوښت کړی چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د زورونو مخه نیسي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوی عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالف ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلولو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي. خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې وسی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب شوې ده. د ځوانانو چارو معین پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې ستراتیژي کې د ځوانانو اړوند مهم مسایل زیات شوي دي. بل خو ځینې افغان ځوانان د دې ستراتیژي هرکلی کوي. تفصیل د ناجی صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به له 1 میلیون څخه ډیرو افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. کمال سادات وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژي به په 5 مهمو برخو لکه پوهنې، روغتیا، ورزش او په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو د دغې ملي ستراتیژۍ په اړه د اکثرو ولایتونو د فعالو ځوانانو نظرونه اخیستل شوي دي.
د ځوانانو ستراتیژي باندې چې د تېرې سمودې رئیس منکار پیل کړی و، موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو. هلته مو د فعالو ځوانانو سره خبرې اترې وکړې، د دوی نظرونه، د دوی پیشنهاد، همداشان د دوی نور وړاندیزونه موږ راټول کړل او دا د اوس خوشبختانه او یو تاریخي ورځ ده د افغانستان د ځوانانو لپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
خغلی سادات افغان ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ په اساس به د افغان ځوانانو وضعیت کې ښه والی راشي. د ځوانانو معین همدارنګه وویل هغه ځوانان چې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي د دې ستراتیژۍ له مخې به ورته د وړیا او یا هم په کم لګښت سره د زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت له اړوندو وزارتونو وغوښتل تر څو د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاکټر بنت د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکړ.
د یو این اف پی ای په استازیتوب حکومت او وزیر صاحب ته ژمنه ورکوي چې د دې ستراتیژۍ له واقعي طرحې څخه به ملاتړ کوو.
په همدې حال کې یو شمېر افغان ځوانان هم له دې ستراتیژۍ هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا اقدام عملي اړخ ولري او د کاغذ پر مخ پاتې نه شي. دوو تنو افغان ځوانانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ځوانانو لمونیت نه ډیره زیاته خوشاله یم چې د سیو پالیسی مختره وړي د اوس یو پروګرام نیول د زموږ ځوانان واقعا یو د سیو کارت ضرورت درلود.
جای قدردانی دره و ما واقعا استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پالیسی در روی کاغذ نمونه.
د پداسې حل کې د چې د ملی وحدت حکومت رهبرانو د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو ته په ډیرو برخو کې ژمنې ورکړي، خو اوس مهال ځوانان شکایت کوي چې افغان حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس بیکاری، د امنیت نشتون او بې سوادي د افغان ځوانانو اساسي ستونزې جوړوي چې له امله یې زرګونه ځوانان یې دیتاړ کړي چې له هېواده بهر ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دې ارګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادی اصلاحات راسي. د دې په باور د خریداریو په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد ته زمینه برابرولای سي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریداریو په تړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبرې شوي، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې په دې سیستم کې د بنیادی اصلاحاتو د راوستلو لپاره هڅې تیزی کړې دي. خغلی ستانکزی دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده ساده او اسانه شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
د دې مخنی سوچ د اردو لمن ته د فساد شرمناک رټه و نه رسیږي، او که رسیدلې هم باید ژر یې پاک کړو. بل دا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي. دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. په خاطر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د سیړلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسون ګمارلی و. خاغلی فاروقي د سیړونو د پایلو د خبرولو پر مهال رسنیو ته ویلي و چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالره فساد موندلی او د فساد شاوخوا 30 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین د په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي، سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونه نیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی بررسی بده که اگر هموطنان
د دارایی له ثبتولو څخه مو هدف دا دی چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څیړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لرې شي، هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطاعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلق وای د افغانستان په اکثر ادارو کې فساد موجود ده، او یو لامل دا ده چې لسرغړونکو سره عدلی او قضایی ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه څو ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلې، خو د عدلي تعقیب موضوع لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
احمدین له اورزګان لیکلي، که دولت د راوت ولسوالۍ د وضعیت شکیدو ته پام ونه کړي، د ولسوالۍ به د وسلوالو ډلو لاسته ورسي. باوري له غزنی لیکلي، په کوهبان سیمه کې د دولت وسلوال مخالفان د مدرسې تنکیو شاګردانو ته روزنه ورکوي چې د افغان قواو پر ضد وجنګیږي. محمد عارف وفالی که افغانستان ته تر هغو سوله نه راځي چې بهرنیانو لاسوهنې نوی بندې کړي. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکلي، نوی کال ته په دې هیله من یم چې طالبان به پکې له جنګ څخه لاس واخلي، افغان حکومت به اداري فساد پای ته ورسوي، او په افغانستان کې به ناامني ختمه سي. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، وای پاکستان طالبانو ته د ژمي په موسم کې روزنه ورکوي، او پسرلی افغانستان ته د جنگ لپاره رالیږي، خو افغانان د سولې د خبرو په نامه خطاباسي. شفیع الله جان زدران لیکلی، د حکومت په چارو کې نه همغږي او اداري فساد د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولی.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. په کابل کې اکثر ورځپاڼو د هرات د خلکو پر پاتون او په حکومت کې د احتمالي بدلونونو په اړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د حکومت پر رهبری کې احتمالي بدلون، د سولې روانو هڅو، او د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته ځانګړي کړی دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، داسې هڅې روانې دي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، لیکل شوی چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغې طرحې هرکلی کوي. د مطلب لیکوال ویلي، افغان ولسمشر به اوسنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي، او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي، که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي، نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي، دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي، او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغه طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خندونه. په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، او یو پلاوی هم کابل ته راغلی څو له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي، حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1950 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پر تورې بریالی شو. په سرمقاله کې راغلي چې په دې پاڅون کې د هرات شاوخوا 25,000 بې ګناه خلک ووژل شول، او کمونیستي رژیم د دې پاڅون په وسیله کمزوری شو. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کب 24مه پر ځان د باور یوه نمونه، او د افغانانو د حماسو په تاریخ کې نه هېرېدونکي حماسه ده. په سر مقاله کې راغلی د هرات د خلکو پاسون وښوده چې افغان ملت کولی شي خپل برخلیک وټاکي او د نړۍ له هر زبرځواک سره د مبارزې ټټر ووهي.
کندهاری خزانه د شوزو د لاسي صنعت یوازنې مرکز له سقوط سره مخامخ دی. دغه مرکز یو وخت سلګونو سوالګرو شوزو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو اوس یوازې د ګوتو پشمیر شزه پکشي خامکی غاړي جوړوي او نور کارونه کوي. محمد صادق رښتنی ور باندې رپورت لري.
کندهاری خزانه د 2008 کال را وروسته په کندهار کې د شوزو د لاسي صنایعو د ودی او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د شوزو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې ترڅو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅولې چې نور د فکر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل پلاس په ګټه خپل ژوند مختبیاي او هغه د کندهاري خزانه زمينه و چې دوی ته د لار برابر کړي و.
د نموري په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور سوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړي.
زموږ شترین کال کې مش 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړی وي او شلتنې خوندې زموږ د لری روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشټون په عمل مش د 1500 تعداد وس یو نیم سل تر اخته کړی دی. هغه د یعنی د شلتنو تعداد وس هم پات دی چې دوی د لپ دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دا دی چې مواد ډیزاینی د لې مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسی هغه د لیمینځ پاکي او خیاطي ټوله مختلفه دفتر کې کو. راتلونکو میاشتو کې ک مش بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خاصه د دفتر شاید وټړل سي.
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شوزو اومده لاسي صنایع دي چې په کور دننه او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
دریو افغان شوزو داسې ابتکار کړي چې د نوې ټکنالوژي په مرسته به ترې وهده د شوزو د زورونې مخه ونیول سي. دغه شوزو د موبایل د داسې اپلیکیشن نظریه وړاندې کړي چې په استفادې به د شوزو د زورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کیږي. د امریکا پراختیایي اداره وایي چې دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به له دغو افغان میرمنو سره مالی او تخنیکی مرسته وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان په واټونو کې د خزو د زورولو په اړه مدني فعالان تل انتقادونه کوي، خو اوس درې افغان میرمنې وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه به د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټه واخلي. فرشته حبیبزی وایي دی له خپلو دوو نورو ملګرو سره د داسې اپلیکیشن طرحه جوړه کړې چې د میرمنو د زورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اغلی حبیبزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه دغه اپلیکیشن جوړ شوی نه دی، خو خایي تر څو میاشتو جوړ او بازار ته وړاندې شي.
هر کس که څوک په کوم ځای کې یو پیښه ویني چې یو میرمن زورول کیږي یا یې لیدلی وي او یا پر خپل تجربه تیره شوې وي، کولی شي چې د هغې په اړه معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر 15 ورځې وړاندې په کابل کې د 8 مارچ یا د ښځې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ پر ډیریدو دی. په ورته وخت کې فاطمه شفایی د دغه اپلیکیشن بل طرح وایي چې له دغه ټکنالوژۍ استفاده اسانه او کارونکي به یې د موبایل د یوې توکمې په کیکاګلو خپل موقعیت او دغه پیغام چې دوی زورول کیږي د کورنۍ غړي ته واستوي.
ټاکل شوی چې دا اپلیکیشن د خاصو ځانګړتیاو په درلودلو سره کار وکړي. که د دغه اپلیکیشن په استفادې موږ د سړک غاړې د میرمنو د زورونې مخنیوی ونه کړو، خو دغه اندازه به راکمه شي او د کیدونکو پیښو په اړه معلومات ورکړو. د دغه کیشن له لوري راټول شوی معلومات به سب کیږي چې بیا د زورونکو کس په موندلو کې مرسته کولی شي.
د امریکا د پراختیایي ادارې د پرموټ په نامه د پروژې مسولینو دغه افغان میرمنو ته د نغدي جایزو ترڅنګ شمنه ورکړه چې د دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. د دغه ادارې مسولین وایي په داسې حال کې چې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې له راز راستونزو سره مخ دي، دا ډول ابتکار باید وستایل شي او د لا ودې او پرمختګ زمینه برابره شي.
بغیر د محبت نه مې بلکار کړې نه ده.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د رادیو ډیر په مینا اورم.
تاسو اوریدونکو هم مننه چې هر ورځ ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر او بجو پورې اوري. لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرغتون لنه جې صاحب نوري.
د فاریاب والی وایي ک طالبان د یو شمیر اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دیاله حکومت سره په ګډه غور وکړي. په کندهار ښار کې یو خزینه پولیس نن سهار د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. روسله هغه چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د تیر ماخام د وژن کې برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول. د ترکیه یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. په پام کې دا چې د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او له روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استادیو ترمنځ نن په جنیوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د نفتو له وزیر سره ګوري. دوی
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ورولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ارجی 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوب له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړی اچار خو ځینې راپورونه لرو. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې له څوره زو راهیسې ښوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړی، خو اوس د دوی د شارګوټي ساحه غاصبانو لاندې کړې. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په خبرې دوی سره د ځمکو د ویش واده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په اساسوالي استاد محمد ماهر همت وایي کوم ځمکه چې ښوونکو ته د خرګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. متاسفانه دغه شغاصبین دي چې معرف لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړی ده او نه پرېږي.
یو بل ښوونکی رحم الله وایي دوی خپل سنځه ولایتي ادارې سره څو واره شریکه کړې وه خو دوی غږ څوک نه اوري.
دا خرګوټي چې موږ چارواکي وعده کوي دا غینا مخکې تقریبا چې موږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادانو اعتصاب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغلل او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو ته موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله تودې به شروع کړي او خارګوټي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې خوونکو ته د زمکو د ویش پاړه د ولسمشر فرمان عملی کړي. د وای کوم سیمه چې په کامی ولسوالی کې د خوونکو خرګوټ لپاره په نظر کې نیول شي او هغه د تخنیکی لپاره مناسب نه ده او دوی ورته یو بل بدیل سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصول مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت په وخت د خطرونو سره مخ کېدای شي. په کومه کې نور هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري. په همدې حتی کې یو وړله مټاکلې تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې سنځي د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامی ولسوالۍ ته سوالې چې د خونکو کاری اتصاب پېته ورسوي او د اساسي سنځي لپاره د حل لار ولټي. د ویلو د چنه یوازې د کامی ولسوالۍ خونکو د خارګوټو د غصب خبره کوي. له دې وړاندې په خېوی ولسوالۍ کې هم ورته سنځره ولاړ شي وو او د معرف کارکونکو خونځیو ته د نه تګ اتصاب کړي وو.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دغه اداره په نوی لمریز کال کې د 110 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست کې څلور مهمې پروژې عملي کوي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په نوي لمریز کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلیږي د مالدارۍ بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواهشا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند ده چې له هغه نه دوه ویالې خړوبېږي، تقریبا حدود 3000 جربه مځکه باندې له هغه نه خړوبه کېږي. بله پروژه تاریخي به د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نایب نکومه په وخت کې جوړ سوی و. میلمه کوټ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره سه یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د تیرو دریو لسیزو کې له منځه تللي وو، د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې، د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کېږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس یې چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کې جوړه اوسې تحقیقاتي فارم هم ده، او په راتلونکي دوو یا دریو کالو کې به د هغه نه پوره استفاده وشي، او علاوه د هغو سړکونه د هغو سیستم د هغه په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبري کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنۍ ویلي چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو او د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو بریاو پاړه باندې درته معلومات درکوم، یعنی د ریپورتونو په شکل بد د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستې بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اصلولې پاړه معلومات خوري. نمړې رازو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه هم وکړي یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاتلند، هانګ کانګ او زیمبابوي ملي ټیمونو ته په ماته ورکول سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپل لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو په خواني لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبي وکړي.
د کرکټ نړیواله شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه، ولې بده چې
یو فل ممبر نشي کولای چې دا وخت په لاس یو انټرنیشنل شامل دی. خو افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ. زموږ لوبل هم د وطن توالې لري. د دې سبا موږ له سره مخامخ کیږي لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا او تر څنګ کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبه ترسره کوي او هغه هم مهم لوبه دي. نو افغانستان ان شاء الله ټول لپاره په وطن توالې نشي.
افغانستان په همدې پنځمبي ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشمي پرز د مارچ په شلمه د ممبای په وان کېډي لو استډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په درويشتمه په دلی کې له انګلستان او د مارچ په وشتمه په ناګپور کې له وست انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوريزو لوبه کې مخ شوه او ماتې تری خوړلې دي. خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په پنځو لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې نو دا د مونږ د لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې د لوبو ته د ورتګ سیالي ډیره سخت دی. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوې ټیم ونتوانې د دوی لخوا د 120 یا منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو لاس ورکړل. او به کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولای شي د سریلانکا، انګلستان، وست انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمی لوبغاړي د تلولې پاړه دی. د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سی سازمان په نړیوال لوبو کې روسي لوبغاړي امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپا وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. د اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبري وی چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سی سازمان لخوا د ماسکاو په لوژنیکی سټډیوم کې وشو چې سباندې لزره کسانی نندارې ته ناستو. باز محمد مبارز د لوبه د افغانستان پوزیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالې کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نوري لوبي هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوزیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوزیانو جامې پتن کړې وي.
خوشبختانه ای مسابقه فکر میکنم که د تاریخ روسیا هم
لنی کمرغه دا لوبه زما په نظر د روسیې په تاریخ کې به ساره و ځکه چې ډیر خلک ورته راغلی وو. په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم. یو وخت ما خپل د یو روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې و او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ. باز محمد مبارز ویل چې د لوبته په تایلند کې شاوخوا 2 میاشتې سخت تمرینونه کړی او په ډیره لوړه روحیه د لوبه وګټله. له مبارز یو اونۍ مخکې د رزمی سپورتونو بل نړیوال اتل سیار بهادر زاده تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی و. باز محمد مبارز شاوخوا 10 رزمی لوب کړی چې دوی بایللې دي. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي. لومړی لوبې د پنځمې پرس له سریلانکا سره ده. د یکشمې پرس هم چې د مارچ شلمه کېږي له جنوبي افریقا سره لوب کوي او دوه نورې لوبې هم له وست انډیز او انګلستان سره لري. په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمی سپورتونو نړیوال اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال مات کړی دی. نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختميږي. تربلی او مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی. هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې که ده ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوقالعاده ډول ترسره شوي وي. خو چې بیا کله همدغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولی وي او هم یې حکومت. له دغسې لپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته، هسې ټوله ورځ ناستی او بوز بادوي. د خپرونې په پیل کې مو د پوډریانو د سرتسري اتحادیو، انجمنونو او ټولنو له یو لوی ګام اخیستو نه خبرو. اوس پوډریانو هم د خیر کارونو کولو ته لستونې بډ وهلي، وایي چې له لویو غلو او لویو فساد کوونکو پاتې شوه له مونږ خو نه پاتې کیږي.
کانو د ټولو په اجازه تاسو مې د دې لپاره راغوښتي وای چې د وی موضوع پاکله سره وغږیږو.
د کومې موضوع پاکله؟
چیرته خو به د لکه د شیرچور کومه واردار ځمکه نوي تر سترګو لاندې کړې؟
نه، ځمکې مو چیرې پریښي دي؟ د شیرچور د کوڅو خبره ده.
ولې په کوڅو یې څه شوي دي؟
خلک وایي چې د کور خاوندان دې د خپلو کوڅو مخې پخې کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې آسانی پیدا شي.
خلکو ته آسانی پیدا شي؟ لیوانیان،
دا خلک نه پوهیږي چې د همدې لپاره یې خامې او کنډې کپرې پریښي دي چې څوک پی تیر نه شي، او که څوک پی تیر هم شي نو پازاب او ککړ شي.
اوس ټول همدا وایي چې د شیرچور د کورونو خاوندان دې دغه د خیر کار وکړي او د خپلو کورونو کوڅې دې پخې کړي.
د خیر کار وګ باندې ټول عمر بل کار نه لرو او د خیر کارونه پکو.
هغه دی د خیر کار مام کړی په زړو کنډوالو مو لکه د نیویار غوندې کورونه ورته آباد کړي دي. دوی لکه چې دا د خیر کار نه بولي، که یې کرایې مونږ اخلو سیل خو یې دوی کوي، خار خو د دوی پې ښایسته دی، مونږ خو هسې نه هم دلته نه اوسیږو.
دغه ته خو دوی کله هم د خیر کار نه وایي.
چې نه وایي بلا مو دې ورپسې وي.
په غم کې مه اوسه.
نو ته نو څه وایې چې مونږ یې په غم کې یو؟ چې داسې غمونه مو کول اوس به دومره پیسه دار نه وو.
نو څه ځواب ورکړو ورته؟ ووایې چې نه پخو.
هو، که مو نن کوڅې ورته پخې کړې سبا یې بیا تر غاړې ګلان هم غواړي، او بله ورځ یې بیا د شپې چراغونه.
دلته یوه ډله پوډریان پیدا شوي دي او وایي که د کورونو خاوندانو پخې نه کړې مونږ یې پخوو.
دوی د څه لپاره پخوي؟
وایي پوډریان شکایت کوي چې موټرونه موږ ته دوړې کوي، او د بارانونو په وخت کې کوڅې خټې کېږي او جامې مو ککړېږي.
عجیبه ده.
تنرمنو خبریالانو، میرمنو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، ترسرو او سپنگیرو، السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام.
مهربانی مهربانی. مونږ د دې دپاره راغوښتي چې د پوډریانو د لوی انجمن له لورې د یوه نیک کار او د خیر کار د کولو او شروع کولو نه مو خبر کړو. تاسې ته معلومه ده چې د شیرپور عسکري او دولتي ځمکه د تېر حکومت زمریانو چور او په خپل منځ کې سره وویشله. همداسې ده که نه ده؟ او بیا هر یوه په میلیونونو ډالرو پکې ډېر غټ او ښایسته کورونه ودان کړه که یې نه کړه؟ دغو د غلا چور او خیانه زمریانو د کرایې د پاره کورونه جوړ کړل، خو کوڅې یې هماغسې خامې پرېښودې که یې نه پرېښودې؟ اوس مونږ د پوډریانو لوی انجمن، د پوډریانو لوی اتحادی، د پوډریانو د سرتاسري جبهې، د پوډریانو د دفاع ټولنې د پوډرو د ویچلو انجمن او د پوډرو د انتقام کمیسون او د پوډریانو لپاره د مورفین او کوکاین مرکز په مرسته غواړو د شینچور خامې او کندې کپرې کوڅې په خپل لګښت او په خپله سرمایه پخې کړو. مهرباني. تر څو له یوې خوا دغه د خیر کار شوی وي او له بلې خوا به د ټول دغه ښارګوټی ښایسته شوی وي. او اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي.
زه پتونۍ د نیش راډیو خبریاله دا پوښتنه کوم چې تاسې به د هومره پیسې له کومه کوئ؟ په داسې حال کې چې خپله یوه پوړۍ پوډر اخیستلو ته حیران یئ.
پتونۍ بمې هنر پرده وکړم. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. موږ یې منابع پیدا کړي دي. موږ به دغه پیسې د غټو غلو له بوټونو پیدا کوو.
څه ډول پیدا کوئ که لږې واضح کړئ؟
پټونۍ بیبي، موږ د دغو غټو غلو بوټونه خرڅوو او په پیسو یې د همدوی د کورونو کوڅې پخوو. تاسې ته معلومه ده چې غټ غله یوازې د فاتحو پر وخت جوماتونو او د غونډو پر وخت تالارونو ته ځي. نو د موږ د پوډریانو انجمنونو اتحادیو ټولنو کمیټو او کمیزونونو رضاکار غړي معذف شوي چې په هر ډول وي دغه بوټونه به ترلاسه کوو او په پیسو به یې د چیرچور ورانې کوڅې پخوو. نور نو خو ما اجازه نه راکوي چې خبرې اوږدې کړم. بای، ځان لکه نیچه تیاره
که. والی
زکه چه؟
میاشت وروسته وزیران بدلیږي؟
ځکه چې میاشت وروسته یې مقرروونکي ایله وپېژني.
ولې هر ژمی وارداتي برق پرې کیږي؟
ځکه چې ژمی تیل او ګاز ښه خرڅیږي.
ولې د جمهوري ریاست د رایو نتایج یو نیم کال وروسته اعلان شول؟
ځکه چې د خیر کار په مدار کیږي.
ولې له موافقې سره سم لویه جرګه جوړه نه شوه؟
ځکه چې خوند یې بې جرګې هم زیات دی.
ولې حکومت له وعدو سره سم یو میلیون ارزانه کورونه جوړ نه کړل؟
ځکه چې خوارانو ایله د برق پایې ودرولی شوې.
ولې د غټو څوکۍ مقررې پټې کیږي؟
ځکه چې نه غواړي خلک خفه شي.
ولې یو حکومت دوه سرونه لري؟
ځکه چې پښې یې پنځه دي، نو پنځو پښو ته خو دوه سرونه اوس هم کم دي.
زیرای ده هغو ناروغانو لپاره چې سړو وهلي
او په خار کې خپل کور نه لري،
نه د ډاکټر ته فیس واس لري
او نه هم د درملو اخیستلو پیسې،
یوازې د 50 افغانیو په بدل کې
خپل کاغل سینې پاکې کړي
او ځان له سینه بغل وژغوري،
آش وخوري او روغتیا حاصله کړي.
ستاسې د لارې په سر
آش وخورئ او ځان خولې کوئ،
ژر کوئ او ځان ورسوئ.
د پل خشتي مسجد تر څنګ
د لارې په سر
د آش ارزانه رستورانونه.
خپرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.